السلام علیکم د ازادي رادیو لومړی یو ساته سهارنۍ خبرونه پایل سو نن دوشنبه ده د چنګاښ یا سرطان 28 د جولای 12 د دې یو ساته خبرونه په خبري راپورونو کې د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ترکمنستان د افغانستان پر سرحد د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. د افغانستان حکومت وایي
د افغانستان حکومت خپلو ټولو ګاونډیو ته د اطمینان ورکوي چې ګواښ د دفاع لپاره بشپړ آمادګي لري.
د افغانستان جګړې ته د ترکمنستان او تاجکستان د اندېښنو په باب د یوه شنونکي خبرې هم خپروو.
د منځنۍ آسیا هېوادونو ته داسې یو ویره پیدا ده چې ونشي چې داسې چې
بیا ته افغان انجونې غواړي چې ملاله یوسفزۍ سي.
ټولې افغان انجونې باید لکه ملاله غوندې د طالبانو په مقابل کې ودرېږي او خپل شجاعت وښيي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د هند پولیسو ویلي د القاعده شبکې د بریدونو مخه یې نیولې ده. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په پیل له خبرونو کېږي. ایرانی چارواکي وایي ځینې ور اوښتي افغان سرتیري بیرته د هغوی خاورې ته اړولې دي. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې لسو غړو ته د عمري بند سزا واورول سوه. ایرانی چارواکي وایي هغه افغان سرتیری په یو الوتکې کې کابل ته لیږدولی چې د اسلام کلا بندر له جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتي وو. بیلابیلو ایرانی رسنیو د دې هېواد انتظامي ځواکونو د بیان مهدي حاجیان په حواله پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی رسنیو د دغو افغان سرتیرو د بیرته ستنولو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي، خو ایران او افغان دولت دواړو د دغو افغانانو شمیر نه دی مشخص کړی. د تیرې اونۍ په وروستیو کې طالبانو د هرات له څو ولسوالیو وروسته پر اسلام کلا بندر برید وکړ چې ورسره ځینې ځواکونه او د ګمرک کارکوونکي ایران ته واوښتل. افغان حکومت لا په دې اړه په رسمي ډول څرګندونې نه دي کړي. تیرې اونۍ څه باندې 2000 سرتیري د بدخشان له جګړې تاجکستان ته هم اوښتي وو. د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. د طالبانو ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه وړ مورز اشخابات ته رسیدلی دی. ښاغلی نعیم د سویو بحثونو جزئیات نه دي شریک کړي، خو ترکمنستان په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د شمال له جګړو اندېښنه لري او پر پوله اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د طالبانو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې مسکو او تهران ته هم تللی دي. دوی دا سیاسي هڅې داسې وخت کوي چې په افغانستان کې د نننۍ جګړه تیزه کړې ده. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د استوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. د وسلوال پوځ ویان اجمل عمر شینواری وایي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د خلکو له کورونو، ښوونځیو او انجماتونو مورچې جوړې کړې دي. شنواری پرون خبرلانه تو ویل دوی بجر هغو سیمو کې عملیات پیل کړی چې د ګواښ سطح په کې استراری ده.
د افغانستان وسلوال پوز پوره چمتووالی لري چې هغه ساحو د پاره بیرته خپل یرغلیز پلانونه چمتو کړي. پلانونه هم چمتو شوي دي، ولی په دې برخه کې موږ ټولو د جګړیزو بینلي قوانینو ته هوډمن یستو.
شغلی شنواری دا خبرې د خبریالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له لاسه وتلیو ولسوالیو د نیولو لپاره څه وخت لاس په کار کیږي. طالبانو تر دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. شغلی شنواری زیاته کړه له تیرې چهارشنبې راهیسې 15 ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د مصر استیناف محکمې د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین لاسو غړو ته د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د وژنې له کبله د عمري بند د سزا ملاتړ وکړ. په هغو کسانو کې چې پرون دغه حکم یې په باب صادر سو د اخوان المسلمین مخکش لارښود محمد بدیعي هم شامل دی. دغو لاسو کسانو ته په اصل کې په 2019 میلادي کال کې د عمري بند سزا اورول سوې وه. دوی د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال چې له واک څخه د دیکتاتور حسنی مبارک د راپرځولو سبب سو د تاوتریخوالي له کبله په 15 کلن بند محکوم سول. د د محکمې دا حکم نهایی دی او محکوم سیوی کسان د استیناف غوښتنه نسی کولی. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د اموجنې یادغونډه کې راټول سول او د 1900 جسدونو تازه پیژندل سوي پاتې شونی خاورو ته وسپارل. د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 میلادي کال کې د مسلمانو بوسنیایانو څخه باندې 8000 سړي او هلکان سربرنیتسا شارګوټي ته نږدې ووژل. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې لوی اموجنه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا د سرب ځواکونو پخوانی قومندان راتکو میلادیچ او پخوانی سیاسي مشر رادوان کراجیچ په ابدي بند محکوم کړی دی. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف خپل زوی سردار د لوړو اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسؤل ټاکلی. دا د 9 کلن سردار د دندې تازه ارتقا ده چې په ظاهر یې بیردی محمدوف د راتلونکي بریا لپاره چمتو کوي. د ترکمنستان رسنیو د جولای پر 9 وویل چې سردار په اقتصادي او بانکي چارو کې د صدر اعظم مرستیال ټاکل شوی دی. سردار تر دې مخکې د کنټرول د سترې خونې مشر او د دولت د امنیت شورا غړی و چې اوس ولسمشر له دې دندې لرې کړی دی. تر اوسه د دې تازه ارتقا جزئیات نه دي ورکول سوي. د اروپا د ملتونو جام د 2020 میلادي کال د فوټبال پایلوبه یا فاینل مسابقه ایتالیا وګټله. د انګلستان په وړاندې دغه مسابقه تیر شپه د افغانستان پر وخت 11:30 بجې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې وسوه. مسابقه تر پایه یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو په پنالټي شوټونو کې انګلستان 2 خو ایتالیا وتوانید 3 ګولونه ووهي. د اروپا د ملتونو جام دغه سیالۍ چې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډېدې د جون پر 10 پیل او پرون د جولای پر 11 پای ته ورسېدې. د خبرونې د سر موضوع اخلو. ترکمنستان د افغانستان پولی ته نږدې د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړی دي. په اشقآباد کې ذخیره یا ریزرف ځواکونو ته هم لارښوونه شوی چې پولی ته د تګ لپاره چمتووالی ولري. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي د ترکمنستان دا اقدام شي چې منځنی آسیا د افغانستان د جګړې په اړه ډیره اندېښمنه ده. تفصیل له اسدالله لودین.
د ترکمنستان یو امنیتي چارواکي د ازادي اروپا ازادي راډیو ته ویلي په ماری ښار کې د پولیساتو ځواکونو ملاتړ ته د پاوز له وی اډې ځواکونه ور روان دي. ماری ښار د ترکمنستان د سرحد آباد په 400 متری واټن کې پروت دی، هغه ځای چې له افغانستان سره د تګ راتګ اصلي لار پرې سپاره ده. دغه ترکمنستانی چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه درلود ویلي افسران جنگي جیټونه او هلیکاپټر یې پولی ته لیږلي، خو کراش میره نه دی یاد کړی. ترکمن نیوز هم راپور ورکړی چې تیر اونۍ سرحد آباد سیمه ته درنه وسله لیږدول شوې ده. اشقآباد کې زیرمه شو ځواکونو ته هم ویل شوی چې پولی ته د تاک چمتووالی دی ولري. په همدې حال کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې ګاونډیو ته د احتمالي ګواښونو مخنیوی کولی شي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل ترهګری یو ګواښ دی او د مبارزې لپاره یې د نورو هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
تر اوسه مو سیاست د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره تعدید نه دی، ولې د فرامرزي تعدید دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوی د افغانستان حکومت خپل ټولو غونډي ته د اطمینان ورکی شي په هر سیمه کې شي د ګاونډیو لپاره ګواښ متوجه دي. د دې ګواښ د دفع لپاره بشپړ آمادګي لري، ولې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی.
ترکمنستان له افغانستان سره 800 کیلومتره اوږده پوله لري. طالبانو په وروستیو کې د نورو برخو سربیره د افغانستان په شمال کې لسګونه ولسوالۍ لاندې کړې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه یې اندېښمن کړل. له ترکمنستان مخکې تاجکستان هم چې د افغانستان بل شمالي ګاونډی دی ویلي چې پوله کې 40000 ځواکونه ځای پر ځای کوي. د تاجکستان ولسمشر دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د بدخشان له جګړې سلګونه افغان سرتیري د هغوی خاورې ته ورواوښتل. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د افغانستان ګاونډیو ته هیڅ ډول خطر نه پیښوي.
زموږ له خوا نه ستونزه نشته. ترکمنستان هیواد په شمول ټولو ګاونډیو ته موږ اطمینان ورکړی. زموږ ځواکونه چې پولی ته نږدې کېږي د خپل هیواد امنیت ساتو، د دوی د خاورې احترام کوو او هغه اصول چې په سرحدي سیمو کې موږ سره لرو د غوکلک رعایت کیږي او د خاورې موږ له خوانه هیڅ ضرر نشته.
افغانستان کې جګړې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال زور اخیستی دی. لومړی امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووځي، خو وروسته ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اگست تر وروستۍ نیټې یعنی 11 ورځې مخکې خپل ځواکونه باسي.
و موردل چې ترکمنستان د افغانستان پولی ته څیرمه د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې ترکمنستان او تاجکستان د افغانستان جګړو اندېښمن کړي دي. دوی له افغانستان سره پر پوله د زرګونو اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبره کړې ده. دوی له څه بیره لري او د افغانستان د شمالي ولایتونو جګړې دوی ته کوم احتمالي ګواښونه پیښوي؟ زموږ همکار اسدالله الدین دغه پوښتنه د مرکې په پیل کې د امنیتي چارو له کتونکي او د جرمني په یو پانتون کې له استاد محمد اسحاق اتمر څخه کړې ده.
زما باور داسې دی چې مخصوصا د افغانستان شمال کې د اروپا کې ډلې او افراطي ډلې دوی د دې لس دولس په لور راپه دې خوا ځای په ځای شوي دي. کله چې اوس طالبان په دغه سیمو کې ولکه کړی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته داسې یو ویره پیدا ده چې ونیشي چې داسې چې دغه اروپا کې ځکه چې دغه اروپا کې خو د مختلفو هیوادونو نه دي، بهرني تروریستان دي په اصطلاح، دوی دغه جریاناتو کې فعال دي او اوس هم په دغه جګړو کې دوی برخه اخیستی. نو دغه ویره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پیدا دی او زه فکر کوم دا پر ځای ویره دی. او لکه چې تاسو خبر یاستئ تاجکستان تقریبا 40,000 خپل سرتیري دلته په سرحد کې ځای په ځای کړي او په همدغه ترتیب سره ترکمنستان هم دغه ویره لري کېدای شي ازبکستان ته هم دغه مشکل پیدا شي.
یعنی دوی جناب اتمر صاحب یعنی دوی د طالبانو له تحرکاتو ویره نه لري، خپل له طالبانو نه ویره نه لري، هغه ډلې چې تاسو ترهګر یاد کړی او افغان حکومت هم په خاورته خبرو کې اشاره کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بیلابیل وسلواله ډلې فعال دي، دوی له موږ نورو وسلوالو ډلو نه ویره لري؟
دغه تضمین طالبانو نه دی ورکړی او نشي ورکولی، ځکه چې تر اوسه پورې هم دغه استخباراتي معلومات داسې ښیي چې طالبان د هغو نورو افراطي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. او دا یو داسې تشویش دی چې خپل امریکایان هم په دې باندې خبرې کړي دي چې یعنې طالبان خپل تعهدات ته ژمن نه دي پاتې شوي، لکه چې د دوی ارتباط مثلا القاعده سره دی، کیدای شي نور افراطي ډلو سره مې د بعضې هیوادونه چې دلته هغه افراطي ډلې شته دي. نو دا یو تشویش دی او زه فکر کوم دوی حفظ معتقدم دپاره دغه اهتمامات نیسي تر څو چې ځان مطمئن کړي د دې نه. زه فکر کوم که دوی طالبان سره مشکل نه لري، ځکه چې طالبان تاسو خبر یاست چې دوی ازبکستان ته هم ولاړل، مسکو ته هم ولاړل، ایران ته هم ولاړل.
افغان حکومت هم وایي چې دوی تر خپلې وسې د دغو اندېښنو ځواب وایي، دوی اجازه نه ورکوي چې طالبان یا نورې ډلې ګاونډیو ته ګواښ پېښ کړي. افغان حکومت څومره کولای شي چې دغه احتمالي ګواښونو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم افغان حکومت ته به ډېر ښه چې دوی د خپل ساحات چې دوی د لاسه ورکړي دغه بېرته ونیسي. دوی دومره طاقت او زور په اوس وخت کې نه لري چې هم دغه ولسوالیګان بېرته ونیسي، هم دغه تضمین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورکړي چې د دوی نه به برید نشي، ځکه چې سیمه د دوی په کنټرول کې نه ده. کله چې سیمه د دولت په کنټرول کې نه وي، نو دوی څنګه تضمین ورکولی شي چې په هغه هیوادونو باندې د دوی نه برید نه کیږي؟
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي او د جرمني د یو پوهنتون استاد محمد اسحاق حتمر وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان د جګړو او وچکالۍ له امله له بشري ناورین سره مخامخ دی. تفصیل په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو او سګنوي وچکالیو له امله ګڼ افغانان بشري مرستو ته اړ دي. د مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ له دفتر یونما سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د اټکل له مخې په 2023 میلادي کال کې شاوخوا 3.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نوموړي وویل چې د روان وضعیت له امله به له 5 کلنۍ ښکته عمر لرونکي نږدې نیمایي برخه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي او څه باندې یو په درېیمه برخه وګړي به په 2023 میلادي کال کې د خوړو له نه خوندیتوب او اوبو له کمښت سره مخ وي چې له امله به یې بیړنیو مرستو ته اړ وي.
امروز ما با یک بحران انسانی وخیم رو بروستیم. موږ نن ورځ له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ یو. دا بشري ناورین د جګړو، نامنیو، وچکالۍ او کووډ-19 ناروغۍ خپرېدو له امله رامنځته شوی او اړتیا ده چې نږدې 2 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې وشي او اړتیا ده چې په ګډه د مرستو غږ وشي. په همدې اساس نن افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان په ګډه دغه هڅې پیل کړې څو له ناوړه بشري ناورین څخه مخنیوی وشي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نورو سازمانونو په دغه هیواد کې د وچکالۍ او نامنۍ له امله د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو سازمان د اټکل پر بنسټ افغانستان په 2023 زیږدیز کال کې 1.3 میلیارد امریکایي ډالرو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د بشر دوستانه مرستو جلبولو په موخه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان په دغه ګډ خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي مرستیال ډاکټر رامزا الکوبروف but they are a will.
If you would look at our humanitarian response plan,
که تاسو زموږ د بشر دوستانه اقدام پلان ته وګورئ چې د کال په لومړیو کې مو خپور کړی وو، هغه کې واضح کړی و چې د افغانستان د وګړو نمایي بشري مرستو ته اړ دي او د خوندیتوب ملاتړ ته اړتیا لري. اوسنی بیړني حالت او وچکالۍ له کبله په دریو کې یو افغان له بحران او د خوړو له خوندیتوب سره مخامخ دی.
خود مالی وزارت وایي د افغانستان د مرستې صندوق ته یوازې 26% بودیجه تامین شوې ده او یاد صندوق د 953 میلیون امریکایي ډالرو له کمښت سره مخ دی. دغه وزارت په وینا حکومت له نړیوالې ټولنې سره د بشر دوستانه مرستو په غوښتلو کې همغږی دی او د ملګرو ملتونو سازمان سره په همکارۍ او همغږۍ د مرستو د جلبولو په برخه کې زیار باسي.
که په افغانستان کې د لوږې اندازه زیاته سوې ده، په ننګرهار کې زیات کسان د لوږې او بېوزلۍ له کبله په ماشومانو درانه کارونه کوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګې د خبریال باز محمد عبید په راپور کې.
د تیرو کلونو په دوران کې چې د ننګرهار له شمیر نام نه ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوې وي او پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر نورو ولسوالیو کې ځای په ځای شوې وي، له ماشومانو یې زده کړې پاتې شوې وي چې اوس یې اکثریت ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیر کال په نسبت پر دندو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی او لامل یې فقر، بېوزلي او د جګړو له امله بې ځایه کېدل بولي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله زیرمل وایي اوس مهال د ننګرهار په مختلفو سیمو کې شاوخوا 10,000 ماشومان په درندو کارونو بوخت دي.
په دې وروستیو میاشتو کې په وطن کې جګړه ډیره شوې. ننګرهار کې په ولسوالیو کې له بده مرغه چې موږ امنیتي پیښې درلودې، نو دې مستقیما د ماشومانو په وضعیت باندې تاثیر کړی. هغه په دې معنا چې کورنۍ بې ځایه شوې. د ټول ننګرهار په اړه که ووایو، موږ چې کوم ارقام درلوده د موسساتو او بېلابېلو بنسټونو نه موږ راټول کړي، تقریبا د 10,000 په شاوخوا کې ماشومان پر درنو کارونو یا شقکاری باندې بوخت دي. په دې کې ډیره برخه چې ده هغه په تورخام کې ده، د جلال آباد د ښار په نهونایو کې دي او د سرخود ولسوالۍ د پخو خښتو په بټیو کې دي. هلته دوی درانه کارونه کوي، مګر په نورو ولسوالیو کې هم په بازارونو کې او هم په کلو کې دوی په درنو کارونو باندې بوخت.
د ننګرهار سرورود ولسوالۍ یو شمېر کورنۍ چې له خپلو اولادونو سره د خښتو په بټیو کې په درنو کارونو بوخت دي وایي د بټیو مالکینې له مجبوریت ګټه اخلي او زیاتره یې له دوی سره د پیسو په بدل کې له کلونو راهیسې ګروګان دي. ګردیز خان یو له دغه ماشومانو څخه دی چې له کوچنیوالي د کورنۍ سرپرستی ور تر غاړې شوي او اوس مهال د سرورود ولسوالۍ د خښتو په یوې بټۍ کې کار کوي. دی وای هر ورځ تر 1500 پورې خختي برابر وی خو ژوند په سختۍ او تیریږي.
تقریبا د لس کاله کېږي چې مونږه کار کوو، داسې چې ګرو شوي یو بدبختۍ خواته روانې، ځکه چې ما تر اتم سینه پورې زده کړې کړي دي. نه همه پورې هغه وخت چې کلدارې وې تر ماسپښینه به هم کار وکړې، بعد له ماسپښینه چې مکتب له به تلو د کور نه پاکه به هم برابرولی شو. اوس چې کله پلې خېټې دپاره خرچه نه شو برابرولی، نو قرض د همه سره باندې ډېرېږي او کمیږي نه.
خود ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله زیرمل وایي د خښتو د بټیو له مالکینو سره یې یو شمېر هوکړې لیکونه لاسلیک کړي چې له مخې یې د بټیو مالکین اجازت نه لري چې د کم عمره ماشومانو څخه په بټۍ کې کار واخلي.
په نورو برخو کې بیا پرمختګونه شوي دي. د ماشومانو د حقونو په برخه کې همه پوهاوی شوی دی، بېوزله کورنیو سره کومک شوی چې د مستقیما د ماشومانو په ژوند باندې تاثیر کوي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو یا د ماشومانو داخلولو شمېر ډېر شوی دی. نو هم مونږ لاسته راوړنې لرو، یعنې هم ښېګڼې لرو.
یوازې د خښتو بټۍ نه دي چې ماشومان پکې په درندو کارونو بوخت دي، بلکې د جلال آباد ښار په ورکشاپونو، هوټلونو او ودانیزو چارو کې هم ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. له تعلیم محروم پاتې شوي او اکثرو ته یې د خپلو کورنیو سرپرستی ور ترغاړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. هر افغان انجلۍ غواړي چې ملالا یوسفزۍ سي، خو دوی په هیواد کې روانو ناخوالو او جګړو له خپل راتلونکي نه هیلې کړې دي. ملګرو ملتونو د جولای 12مه یعنی نن د ملالا یوسفزۍ په نوم نومولې ده. په دې راپور کې ملالا یوسفزۍ د هغې مبارزې او افغان جنوباندی اغیزو ته کتنه شوې ده.
اوس زه ډېره خوشحاله یم چې زه خپل په ژبه کې لوستلی شم، زه خپل په ژبه کې لیکلی هم شم.
د دې غږ د غلي کېدو هڅه اته کاله مخکې وشوه، خو غلی نه شو.
دریم څلورم او پنځم جماعت کې
دا ملالا یوسفزۍ ده. ملالا له ماشومتوبه غوښتل د نجونو لپاره ولګو وسی. نوموړي له مشال راډیو سره په مرکه کې وایي ټول انجونې باید په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
ما پښتو کې لیکل او لوستل زده کړل، خو ډېر شی ماشومان ډېر شی زمونږ مشران چې هغوی په پښتو ژبه کې لیکل او لوستل نشي کولی، او دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې مونږ خپل ژبه زده کړو، مونږ په هغې کې کتابونه وګورو، مونږ په هغې کې شاعري وګورو، مونږ په هغې کې خبرې اترې کوو، او مونږ هغه خپل زموږ چې کوم را روان نسلونه دي هغوی ته وښیو.
خو دلته په افغانستان کې د ملالې ذهنیت او فکر اوس هر افغان انجلۍ راتلونکي ته هیله منده کړي. د کابل ښار اوسیدونکي زرما وای لکه څنګه چې ملالا د پوهنې د مشال وژونکو ضد مفکوره درلوده، افغان جونې هم باید همداسې یو مفکوره په خپلو ذهنونو کې وروزي.
ملالا یوسفزۍ تل به د طالبانو په مخالف لیکنې کولې، او همدغسې د طالبانو د د فکر سخت مخالفه و. د افغان جنوب په مقابل کې هم دغه سي تاریخوالي روان دي، ځکه چې هغه بریږي چې طالبان بیرته رانشي او ماغه تاریخ دوره بیرته تکرار نشي. نو ټول افغان انجونې باید لکه ملاله غوندې د طالبانو په مقابل کې ودرېږي او خپل شجاعت وخی.
ملالا یوسفزۍ د پښتونخوا د سوات سیمې منګوره ښار کې د 1999 کال د جولای په 12مه نیټه د نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړې 15 کلنه فعاله زده کوونکې وه چې د سوات سیمې د ماشومو نجونو د زده کړې لپاره د ځایي مرستندویو بنسټونو په مرسته خپل غږ پورته کوه. هغه د پوهنې او د نجونو د تعلیم د خپرېدو په برخه کې د سیمې په کچه تر ټولو وړه او فعاله کارکوونکې وه چې د همدې کار او فعالیت له امله د وسلوالو لخوا د 2012 کال د اکتوبر په 9مه د وبریت پترس کې د سر په برخه کې سخته ټپي شو. نوموړي دوهنی د پاکستان په یو پوځي روغتون کې بستر وچه، له هغه ځای بیا انګلند ته درملنې لپاره ولېږل شو. ملالا یوسفزۍ ته د درملنې وروسته د نړیوالو رسنیو پام ور وګرځید. ګڼ شمېر نړیوالو رسنیو د دې په ژوند او هغه مبارزې چې له ماشومتوبه پیل کړې وه مستند فلمونه او راپورونه جوړ کړل. د دې چارې دوام ان تر دې شو چې ملګرو ملتونو په 2014 کال کې ملالا یوسفزۍ ته نوبل جایزه هم ورکړه. له دې جایزې وروسته نوموړي د وخت په تیریدو سره د همدې سازمان له لوري د نجونو په برخه کې د سولې سفیر هم وټاکل شوه. دغه سازمان د جولای 12مه چې د نوموړي د زوکړې له نیټې سره هم سمون خوري د دې په نوم ونوموله. د دې لوی ارمان همغه د پوهنې په ګڼه د نجونو سنبال و. د ولسي جرګې غړي فرزانه کوچی وایي د ملالې په څیر نجونو پرمختګ افغان نجونو ته د زیاتو هڅو ذهنیت ورکوي، خو توپیر دا چې جګړې هر څه تلا کړي دي، خو هغه له کوچی وای که جګړې دغه شان روانې وي نو په دغه هیواد کې د نجونو د تعلیم مخه به هم ډب شي.
د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې که موږ وګورو اکثره نجونې تعلیماتو لاسرسی نه لري، مخصوصا د ابتدایي او متوسطه نه پورته تعلیماتو ته هلته د نجونو ښوونځي سوځول کېږي، بندېږي. نو دا خو واضح خبره ده چې موږ نمونې خروار، نو په یو ولسوالۍ په یو کلي کې چې داسې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې داسې وضعیت اوسېږي، نو په هر ځای کې دوی همدغسې وضعیت
خو طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې دوی د ښوونځیو تعلیمي بنسټونو مخه نه ده نیولې. په افغانستان کې د جګړو تر څنګ دودونو، رواجونو او کورنۍ مخالفتونو هم تر ډېره د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، چې د ملالې یوسفزۍ په شان د اړوندو فعالیتونو په هڅو او زیار سره تر ډېره دا ستونزه هواریدلی شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس بل ملالی بشیر څخه دا وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ابزرور ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې دې موضوع ته پام کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به له بشري لحاظه څومره اغیز وکړي. لیکوالی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پرمختګ ته په اشاره لیکلی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی قومندانانو مخکې له مخکې له نجونې له ښوونځیو محرومې کړې دي. د نوې ملسیزې پر مهال طالبانو ښځو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله. د مقالې لیکوالی په واشنگتن ډی سي کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن وروستیو خبرو ته پام کړی دی. بایډن د افغانستان په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي و چې غواړي د خوشحالۍ په اړه خبرې وکړي. وروسته په مقاله کې راغلی چې افغانان هم غواړي چې د خوشحالۍ په اړه خبرې وکړي. لیکوالي ویلي چې د ډیرو کسانو له نظره په ځانګړې توګه لوستو ښځو ته پر ټولنه د افراطي جګړه مارانو واکمني د منلو وړ نه ده. لیکوالي وړاندیز کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانان په ځانګړې توګه ښځې هېرې نه کړي. په دې مقاله کې راغلی چې د ښځو ملاتړ باید دوام وکړي او د دوی غږ واورېدل سي. دی سنډی پوسټ ورځپاڼې په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې شل کاله وروسته هم طالبانو له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی. په دې مقاله کې لولو چې وایي د ناټو ځواکونو له وتلو او په شپه کې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي نظامیانو له وتلو سره داسې تصور رامنځته شوی چې ګواکې بهرني ځواکونو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. خو مقاله یادونه کوي چې د ایساف تر چتر لاندې بهرنیو نظامي ملکي او قراردادي کارکوونکو د یوه ښه روغ او ټول شموله افغانستان په بیا رغونه کې ونډه اخیستې ده. د لیکوال په باور د دوی دا هڅې په رسنیو کې هغومره نه انعکاس کېږي لکه بمی چاودنې، خو د مقالې په وینا له دې حقیقته هم سترګې نسي پټېدای چې امنیتي پیښې د ناټو ځواکونو په حضور کې هم زیاتې وي. په مقاله کې راغلي که نړیوال ملاتړ نه وي د افغانانو لاسته راوړنې شایي له منځه ولاړې سي. لیکوال زیاتوي افغان حکومت له داسې طالبانو سره مخامخ دی چې په نیویمه لسیزه کې پر افغانستان واکمني وکړه او یو شاته پاته او جګړه ځپلی هیواد یې په خپله افراطي مفکوره نور هم ځپلی و او دا ډله اوس په جګړه کې نور هم پخه سوې ده. دی سنډی پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور لویدیځ هیوادونه طالبان ځکه بدل سوي بولي چې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپله پریکړه توجیه کړي. مقاله یادونه کوي چې که څه هم په افغانستان کې کورني امنیتي ننګونې لویې دي، خو دا هیواد د خپل جنوبي ګاونډي پاکستان له ننګونو سره هم لاس او ګریوان دی. د لیکوال په وینا پاکستان ته ډیر پام کیږي ځکه دا د طالبانو د زیږیدو او پر پښو د درېدو ځای دی او د لویدیځ په باور د هیواد پر طالبانو نفوذ لري.
وسمه بهرنی مسله. د هند پولیسو ویلي په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د بریدونو مخه نیولې ده. دوی ویلي د دغه شبکې بې څانګې غوښتل د هند د خپلواکۍ له ورځې مخکې ځینې بریدونه ترسره کړي. د فرانسې خبري اجنس په حواله جزئیات له اسدالله لودین.
هندي پولیسو ویلي په کشمیر کې د القاعده شبکې یوې څانګې پلان درلود چې د هند په شمالي برخه کې بریدونه وکړي. پولیسو پرون یکشنبه دا خبره وروسته تر دې وکړه چې له دې شبکې سره د اړیکو په تور یې دوه کسان ونیول. دا دوه کسان د اترا پردیش د مرکز لکناو په یوې ناحیه کې د ترهګرۍ ضد ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د اترا پردیش د پولیسو مشر پرشنت کمار ویلي چې نیول شوي کسان له انصار غزوات الهند ډلې سره اړیکه لري، هغه ډله چې کشمیر کې د القاعده یوه څانګه بلل کیږي. کومار خبریالانو ته ویلي القاعده شبکې نیت درلود چې له ګڼې ګوڼې ډاکو مارکیټونو کې چاودنې وکړي او لکنو یې اصلي هدف و. د کومار په خبره دوی د حمله د هند د خپلواکۍ له ورځې مخکې چې د اگست په 15مه لمانځل کیږي پلان کړی و. د پولیسو دغه چارواکي ویلي دوی د انتحاري حملو او چاودنو نیت درلود او د کار لپاره یې وسلې او چاودیدونکي توکي هم راټول کړي وو. انصار غزوات الهند یوه وړه اروپا کې ډله ده چې 2018 کال کې په کشمیر کې رامنځته شوه. دا هغه سیمه ده چې دوه اټومي سیالان هند او پاکستان پر سر پلانجا کې دي. دا ډله د ذاکر موسی په مشرۍ رامنځته شوه. دا د سخت دریزو یو پیاوړی غړی و چې له القاعده سره یې پیوستون اعلان کړی و او کشمیر کې د اسلامي مرکز د جوړولو خبره کړې وه. موسی په 2019 کال کې په کشمیر کې د حکومتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د هند پولیسو ادعا کړې چې د ډلې د پاکستان په همکارۍ د غلطه حمله پلان کړې وې، خو پاکستان سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ایرانی چارواکي وایي هغه افغان سرتیری په یو الوتکې کې کابل ته لیږدولې چې د اسلام کلا بندر تر جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتی و. د دغو سرتیرو شمیر نه دی اعلان شوی. د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان وسله وال پوځ وایي د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې او هستوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. د مصر استیناف محکمه د ممنوع ګون اخوان المسلمین لا څغړو ته د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د واژنې لکبله د عمری بند سزا ملاتړ وکړ. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د عام واژنې په یادغونډه کې راټول شول او د 1900 جسدونو تازه پیژندل سوي پاتشونې خاورو ته وسپارل. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر خپل زوی سردار د لوړو اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسول ټاکلی دی. د اروپا د ملتونو جام پایلوبه یا فاینل ایټالیا له انګلستان څخه وګټله.
د انصاف په لټه یو وی چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
اوس یې عزیف وایي حاضر شي انشاءالله موږ جلدونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د شبرغان له ښار نه د عبدالولي په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په جوزجان ولایت کې د جنګونو له امله د شبرغان ښار ته کډه شوي دي. دی وایي هېڅ له ځانونو سره نه دي راوړي او ډک کورونه ترې پاتې شوي دي. دی وایي د سباندې 200 کورنیو په استازیتوب ازادي راډیو ته دغه عرض کوي چې د دوی غږ د مسؤولو چارواکو تر غوږه ورسوي. موږ دغه ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاري سره شریکه کړې ده.
کوم ځای نه راغلی
راغلی
حکومتی مقامات تاسو نه درغلی او پښتنه نه کړی
چا پښتنه نه را باندې کړی نو مونږ تاسو زموږ مشران خیردارا
خلق سو ورغلی دی کم شان نتیجه نه ده لیدلی چې څوک یې پوښتنه ځینې وکړي څوک یې لوراتې پر چا باندې وګرځي موږ دا حکومت نه ده نو بل څوک تاسو پوښتنه ځینې وکړي
کوم شایانه ته ضرورت لري او څه درته وکړي
موږ خدا نه در خلاص چې دا یو جوړه خلاص سره خلق راوستلی دي ګرځي ژوندۍ فاته ده هیڅ ژوندۍ چا نه ده ځان سره وړي نه دي څه وخت پیدا کړی دی چې څوک یې ځان سره ویسي خو ګرځي ژوندۍ پر هغه ځای باندې فاته دي کدا کښتونه یې ګرځي فاته دي ژوندۍ یې ګرځي فاته ده خلق دغه
دغه ستونزه مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری سره شریکه کړې ده. انصاری صاحب د عبدالولی خبرې به مو اورېدلې وي. په دې سره کې دولت او مرستندویه ټولنې څه تدابیر لري؟
متاسفانه په بیلابیلو ولایاتو کې جګړې جریان لري. زموږ مشترک ټیم په هر ولایت کې حضور لري او یوازې کډوالو وزارت نه دی، مرستندوی مؤسسات هم موږ سره دخیل ده. په دغه پروسه کې ابتدا موږ سروې کوو، بیا وروسته مستحق کورنۍ تشخیصوو او کومکونه ورته انتقالوو. کوم مهال چې تاسو یادونه وکړه، په ټولو ولایاتو کې موږ دغه پروسه لرو. انشاءالله چې یوازې د کډوالو وزارت نه بلکې د مرستندوی مؤسسات لخوا هم کومکونه انتقال کیږي.
خب دغه کومکونه شامل د څه شي کیږي؟
لکه د سکلو اوبو دي، غذایی مواد، خیمې دي، البسه او ځینې نور چې دوی اړتیا لري. موږ ابتدا تشخیصوو، مستحق کورنۍ بیا وروسته ورته کومکونه کوو.
څه ډول مستحق کورنۍ به پیژنې؟ څه ډول تشخیصیږي؟
دغه سروې چې ترسره کیږي همدې په خاطر چې مستحق کورنۍ او هغه کورنۍ چې د جګړې له کبله او د بیلابیلو او مختلفو عواملو له کبله دوی بېځایه کیږي، موږ په پام کې لرو. او دغه سروې چې ترسره کیږي په همدې خاطر چې باید موږ هغه کورنۍ چې مستحق ده هغه تشخیص کړو او بیا وروسته ورته کومک کړو. دغه پروسه هم شفافیت رامنځته کوي او هم مستحق کورنۍ چې اړتیا لري موږ کولی شو چې هغوی ته کومکونه ترسره کړو.
دغه ورور ته ستاسو اطمینان څه دی؟
زموږ له خوانه اطمینان داره چې موږ تلاش کوو هغه کورنۍ چې مستحق ده او رورو موږ کولی شو چې دوی تشخیص او بیا وروسته ورته کومک کړو.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې عبدالولی د 200 نورو کورونو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په جورجان ولایت کې د جنگونو لامل لخپل کورونو بې ځای شوی او شبرغان خار ته راغلي دي. دوی وی لډول ډول ستونزو سره مخ دي، خوراکي مواد نه لري او بنشته او نور ضرورتونه هم لري. او د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری وویل چې دغه کورونه به سروې شي او مرستې به ورورسیږي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 00.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ته د خواهش لرم، علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلاینو د ولایت زه نماینده یم. اچیا نوی کور لرم، په اچیا نوی کور کې دا سړی خو لا چې د ماښام د لرې چی خوري. دا خلک به دا سوي دي چې کورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان دا نجورې ودغوته اچولي دي چې وایي ننجور راکوي. نو د خدای وسه ته وګورې، موږ پاک هورې چې دي، موږ دا چې در بدر وي، دا خاکې په سر وي چې د خدای شام شیم نه لرو. نو دغه بېغان د ازادي راډیو ته لرم چې بېخي موږ ال خراب دی په سره کې سان درګشین کې پراتو یو قسم یې په خدای که د خدای شام شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خو لاکه د ماښام نه په شلو کورو کې د دوه کال نجلۍ یا دوه کال نجلۍ یا شل در پر باندې یا لاس پر باندې وایي نه په جره کې یا په کور کې راک. نو د خدای وسه ته وګورې، د خدای وسه ته وګورې، موږ پاک هورې چې دا در بدر مسلمانان خاکې په سره ولسی نظر یو داد بیا داد واس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جمعه خان هم کردم د لغمان ولایت د لشن ولسوالۍ نه تاسو ته زحمت درکوم. دلته دغه د مهاجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. د لغمان لشن ولسوالۍ د ولشن ولسوالۍ او د لنګار ولسوالۍ دلته ډېر ناامني ده، یو ټول خلک بې ځایه شوي دي. دا کډوال شوي د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. یو همدردي وطنداري وکړي چې دغه کډوال درې نیم زره خلک دي. دلته دوی خیمې نه لري، د چارګان دغه د سیمټو بوروي نه دوی خیمې جوړ کړي وړکي وړکي، یعنې ماشومانې مریضانې دي. او دلته د ولایتي ادارې لغمان والي کومک نه کوي. کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکې ونیسئ چې دغه د کډوالو حق له سم یو جدي اقدامات وکړي. دوی ته کوم مرسته چې کېږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کېږي ورسره دلته هېڅ چا دوی سره کومک نه ده کړی. تقریبا یو میاشت یو نیمه ده چې راغلي دي چرګان هېڅوک ورسره مرسته نه کوي. واد من دغه زما پیغام مسؤلینو چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډېر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څوک مرسته او کومک نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو ګران اوریدونکو تاسو ته او پتی ربیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونی مینوالو ته وړاندې کوم ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن ورځې دغه پروګرام ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی او وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې مې په تیره خپرونه کې هم یادونه وکړه، په دې وروستیو وختو کې ستاسو لخوا د ثبت شویو پیغامونو شمیر یو څه زیات شوی دی. نو ځکه ټول پیغامونه په یو پروګرام کې نسو خپرولای، خو تاسو تشویش مه کوئ، ستاسو ټولو پیغامونو ته په نوبت سره د خپرولو امکان برابرېږي. که په یو پروګرام کې تاسو خپل پیغام وانوري، نو په بل پروګرام کې ان شاء الله اتمن اوریدلی سي. اوس به راسو د نن ورځې خپرونه به لکه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو پیل کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات وړاندې کوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. زه آیاد لطیف د کونړ ولایت یم. زموږ همسایانو یو ماشوم حالت پیدا کړی چې نه لس کاله عمر لري، دوه میاشتې کېږي چې موږ سره دی. که د هر چا وي موږ سره دی، پیدا شمېر اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د ټېلیفون شمېرې په دا ډول دي: 0 58 8 18 16 1. ټېلیفون شمېره ته بیا وایم: 0 8 8 0 2 18 1. مره ټلیفون پر مشمره ده 0 8 8 3 4 6 2 10. مشمره دل ویا وای 0 8 5 0 1 0 6 6 3 2. والسلام.
سلامونه نیکی هلی دادا دې رادیو کار کوونکو او ریدونکو ښه خکسار دلاندې مل جلال آباد نه. دغه دغه سیمه کې یو کوچنی دی پیدا شوی دی، د لغمان اوسېدونکی دی او نوې نوې خبرې کوي. خپل نوم سمیع الله خی، د پلار نوم صادق الله خی. نو د ماشوم بیخي کوچنی دی، د لغمان دی، د لغمان یم. خو دغه د درونټې په سیمه کې جلال آباد کې پیدا شوی دی. نو کورنۍ یا د هغې خپلوان یا نور څوک غږ اوري، نور ټېلیفون شمارې وایي په دغه دړې کټینګه کې: 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اته شپږ څلور اته پنځه او بله شماره ثلاثه پر و سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې یعنی صفر و اته یو درې صفر نهه شپږ صفر درې نو ډېر زیات خوشحاله شي دغه پیام ازادي راډیو نه نشر شي او دغه کوچنۍ خپلې کورنۍ ترلاسه کړي ځکه دا بیخي کوچنۍ دی کورنۍ ورپسې خفه ده خدای په امان
ولی السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو سلامونه نیک هیله احترامات وړاندې کوم زه شمس الله شرافت د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم دلته موږ د محمد ایوب په نامه یو ماشوم پیدا کړی دی چې تقریبا عمر یې د لس یا یوولس کلونو پر شاوخوا دی که هر څوک د محمد ایوب په نامه معلومات غواړي محمد ایوب وایي چې زما د پلار نوم محمد ولی دی که هر څوک په هکله معلومات غواړي نو زموږ سره د په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي افغان بسم شماره ده صفر و صفر دوا یو نهه درې صفر دوا درې یوځل بیا دا شمېره صفر و صفر دوا یو نه درې صفر دوا درې او سلام شمېره ده صفر و سوه نهه څلوېښت شپږ سوه اووه شپېته څلور سوه لس د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم
سلام علیکم سلام علیکم سلام 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 شریف از ولایت بامیان هستم. تقریبا 20-25 سال میشه که مدرک شدم از پیش پدر و مادر ما. اگه پدر و مادر ما اگه میخواد ما رو پیدا کنه بر ما، اگه به این شماره ما زنگ بزنه 0786-96-46-56.
گران اوریدونکو، دا و ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په هکله ستاسو را رسېدلي پیغامونه. اوس به هم د هغو عزیزانو پیغامونه واورو چې د خپلو ورکو شوي عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد آغا یم، د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو اکا دی محمد جواز نمیری، د طالب اکا فقیر مرحوم ورور دی، د عبدالقادر اکا فقیر زوی دی. دا 25 کاله کېږي تقریبا چې نظر کړی که هر چا لیدلی دی یا هر چا ته معلومات یا هر څوک معلومات لري نو په دغه شمارو دی ماته زنګ ووهي. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
نه دوه و و درې سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محمد لہمن حساس سر پائی کی میں اور نے کہ وہ ماں کا نام دی جل اس کا عمر لگی دستور سے نہ لگ دی دو کا نے کی کہ نظر کا تو یہ کہ ہر وقت پر معلومات دے اس مسجد پر دوش میں روڑی کو نہیں سی تو وہ تو ہتا تو تیز تیز سی اس لیے دی یہ پر وہ اس کے پر کے پر ہتا چلو تیز یہ درے دعا آزادی راجیہ سے جڑا جاتا منور.
ہلو السلام علیکم جاوید ہم ننگرہار دا چرغام نہ کا سپاڑی کے کم یہ اورک لارم تو گلغنی پنوم دی لاس دولس کا کی کور بے دار کا شوے دے کچے توی یا بندی وی یا کور وی یا چتا یہ منگا آواز اوری نو مرگری دوستاں یا اوری نو پلان دے شمارا دا من تو تری پنی اڑی کو کی سی پر اویا شپ درے زلے نہ بیا یو نہ ہو سی پر اویا شپ درے زلے نہ بیا یو نہ
سلام برونو اور ادن کو اور کلو ہمکاران طرح میں دیکھ گرو کلو مدد کے اگر احمد ہمن بلاس کے نٹالی مثالی کیا نہ کرا کسو کر پہاڑ ملمات لے رہی نمو سے بھی دو وش میرا رنگ ہوئی پر وہ سو تیرے سو وہ آتیا وہ سو نہ آتیا.
سلام زده هلمن ولایت وسیدون کی چولای سالمه چی کشنی ده ما زیم رکتو دی چنین هی سوزای ده زامن جانانا کاری نو چی ار مسلمان نور پیدا کری پر ده شمیرو جز مصر علی پر سی ده پر وہ ده پر آتا چپاز تلور چپر چپر دوا او بنا شمیرا چپر وہ چپر تنزا بیا دری دری بیا دوا چپر تنزا دوا تو پر دو شمیرو جس میں سرائی کرو نیسی خپل جائزہ درلا سکی.
سلام علیکم مظفر عمر لیا ہر مسلمان ہوتا کہ پارا معلومات مہربانی السلام
علیکم. خبر کو
سلامونه لازادی رادیو اوریدم کو کارکون توام تلفون پر کرشه ګل محمد خوشاله يم د هلمند ولایت لزوجه دوستي د عبدالخالق په نامه دی د سنام زوی دی تقریبا د اختر په ومه ورځ باندې نادره کسو دی کدی زما زغ لازادی رادیو د لارې څخه اوري یا یو بل دوست د پاړ باندې معلومات لري پلا دی ډیر پېښان دي نو تلفون پر دوی شمیرو د زما سره تماس ونیسي تلفون شمیره ده 0 1 0 5 2 2 2 2 پلان شمیره ده 0 1 0 9 9 9 یو ځل بیا بیسن شمیره ده کوم 0 1 0 5 0 4 2 2 1 شوخ ده کوم
مری السلام علیکم ځکه والا شنا د خدمت جان د جوړ سړی څخه اور کوڅو عزیزانو او دوستانو د لټن پروګرام ته دا پیغام پریزم زما یو مرګره د خدمت وی ده د نوزاد د سړی وسیدم کوي چې د سټ الله په نامه دی د جوړ سړی د بسنه چې چې نه درکته وي دی د خپل کال یا نو له کال عمر لري نو هر مسلمان ورور کې پاتلا معلومات لري ماته دی مهرباني لمخې په دغه شمره زنګ راوي سپر وایا سپر شپږاتیا سلور نوی شد شمارا یا زلی بیا ویم سپر وایا سپر نهاتیا سلور نوی شد و سلام پا احترا
سلام سلام و احترامات از عدیر عدیر کارکون کون شروعون کتوان زر کدر کلا کدر من لیلمن والا تشا استاب والا نفذ سماس کی اندر سر معلومات
الو السلام علیکم زما داوود لکندار ولایت بنل سوالینا دا پیغام درته پیښدم زه د زمان می دی ورک چې دا تمه میاشته چې نادرکه دی له کوره وتلې دي یو دي شلو کالو دی شمامد می دی جگ نره علاقه ته شانه دغه د مخې غاښونه کاجو غاښي یو انسان لام می دی کښنه دا د پنځو کالو دی ار مسلمان روح چې په دغه اړه باندې معلومات لري یا چالي دی یا له چا سره یې په دغه شماره د ځان راتوي چې په هغه ته یو دی شپږ چلور سوا بر پنجو شمارا یا غری بیا بستوا سی پر آویا چلور دیس شپوگیست چلور سوا بر پنجو شمارا خدا پاما
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رور از مجھے ورک دی چی دی حکمت اللہ پا نعمد دی پا چپاپ سا گود دی اشپانا شا تنزل اسکال عمر بلری دا مدرسی تالیت دی اشنک علی پتان دی چی در عبدالحمد اکا زی دی عبدالکریم وراره دی سردار خوریه دی چې د خپل د درنی ورځ سره درکه دی که هر مسلمان ورځ لیدلې یا هم د پکله د درکه لري د لمن ولا د ګریز ولا سره سره درکه ته وایي نه حرمانی لمه چې زما ته د تلپن بدلغه شنه راړي کوي نشي ته پروا یو ډیر اته نه وي شپږ نه اچا
السلام علیکم عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت زما یو دوست وکړی ده ذبیح الله په نوم نو کله چا سره معلومات یې نو زما سره د اړیکه ونیسي چې زه به ډېر خوشحاله شم زه خپله د ټلیفون شمیره وایم چې د روشن شمیره ده 0 9 9 0 9 8 4 8 د خدای په امان.
السلام علیکم، من محمد جان از ولایت نیمروز در تماس شدم. برادر عزیز در سه برج سه در 1400 یک بچه 89 ساله گم شده، تقریبا 22 روز میشه که هیچ خبر اطلاعی نداریم. از جماعت که نمی اطلاعات نشد کنن به رادیو آزادی. اسم یعنی مطلع بچه 9 ساله، بچه ملاجمه در ولایت نیمروز مفقود گردیده، تقریبا 22 روز میشه که نداره که هیچ درک و اطلاعی نداریم. اگر امیر شما به زحمت بتنین نشر کنین بسیار بسیار خوشحال میشم. شما خداوند شما را سرفراز کامل داشته باشه. شماره تماس من 46 41 99 8 0 7 93 18 15 32 تکرار میکنم 070 46 41 99 8 0 7 93 18 15 32 خداوند شما سرسره از کامیاب داشته باشه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو د کارکون که سیو جهان مننه چې موږ اواز پرې زکاری صاحب حیات الله حیات م د هلمند ولایت مدعی ولسوالی سره په تماس کې م زموږ د امازي راز لاجام په نامه چې دی اتلور کال کې چې نظر کتوي دی چې هر ورځ مازه هاوري ماته د پټو شمیرو باندې تماس بیا ګر کې چې پروا چې پراته درې یو یو پنځه اته یو د دوم ځلې د پاره سپر و سپر اته درې یو یو پنځه اته یو ازادي راځي د کښون خیر جهان مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بشاوله یم د غزنی ولایت د مای ورور ورکته د سیف الله په نامو. هر چا چې دره کې وایستل دغه لمبر دی تماس ونیسي. سفر واویا سفر واویا لس څلور سوه یو سفر واویا یو شپېته لس څلور سوه یو وسلام.
قدرمن اوریدونکو دا و د نن ورځې ورستۍ پیغام چې د هغه په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د همدې پروګرام په پای کې اوریدلی شئ. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو پر پاک خدای سپارم. په مخه مو ښه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022111415.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
انداز داس اوکڑا منی گلا پغریو نی ولی انداز داس اوکڑا منی گلا پغریو نی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کار ہو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کار ہو بوختی پما کار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی